اوردونکو د مشاله ډیو د نن ورځې د ناسا تا خبرونه په وروستۍ خبري غړي کې د خپل قربا اسره لمومن د خبرونو ویان د پامیر ساحل او زموږ تخنیکی همکار اکرام مسکین جار سلامونه مني. په دې غړي کې د نور موضوعاتو تر څنګ اوري د داعش وسلوالو میرمن او ماشومان سپارل د امریکا او ایران په ترنګلتیا کومولو کې د پاکستان ممکنه رول په پاکستان کې د خبريالانو خوښ کې د شمالي وزیرستان کډوالو ستونزې او په عراق کې د امریکایي ځواکونو پر اډو د ایران تر بید وروسته د امریکایي ولسمشر غبرګون او نور هم یو شمېر موضوعات لرو. خطرات سمخ خلا پامیر ساحل د سات تازه خبرونه ورو
لکه څنګه چې مو واوریدل د ننګرهار چارواکي وایي د داعش وسلوالو د کورنیو یو سلو درې دېرش ښځې او ماشومان یې نن د قبایلو جرګې ته سپارلي. امریکایي ولسمشر ویلي پر ایران نوي مالی او اقتصادي بندیزونه لګوي او ایراني چارواکي وایي اوکراینی الوتکې تر پرېوتو مخکې اور اخیستو. بشپړ خبرونه په جلال آباد کې چارواکو او جرګې نن د داعش وسلوالو د کورنیو یو سلو درې دېرش غړي د خیبر پښتونخوا جرګې ته سپارلي. د ننګرهار د سرحدونو او قبایلو چارو رئیس وجی الله شیرواری رسنیو ته ویل چې ښځې او ماشومان د وارثانو تر معلومېدو وروسته د قبایلو جرګې ته سپاري.
دغه دوه پنځوس زنانه او یو اتیا ماشومان چې دي دا موږ تثبیت کړي دي د دې اسناد نهایي دي. په هغه صورت کې د دې وارث موجود و دا موږ ستاسو حضور باندې نن د یو سلو دېرش نفر ټول ورکو.
پرون د خیبر پښتونخوا او قبایلو جرګې په جلال آباد کې د ننګرهار له جرګې سره د تسلیم شوي وسلوالو د کورنۍ وغړو د برخلیک په اړه خبرې وکړې. د ننګرهار چارواکي وایي د اکتوبر له پنځه ویشتمې راهیسې شاوخوا د داعش وسلوالو شاوخوا څوارلس سوه کسان چې پکې زیاتره یې ماشومان او ښځې دي چارواکو ته تسلیم شوي. د ننګرهار والي تېره اونۍ مشال راډیو ته ویلي ول چې له هغو کسانو سره قانوني چلند کوي چې په وسلوالو فعالیتونو کې ککړ ول او ښځې او ماشومان د جرګې له لارې وارثانو ته سپاري. امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي سمدستي پر ایران نوي مالی او اقتصادي بندیزونه لګوي. نوموړي پرون ولسته په وینا کې ویل په عراق کې پر نړیوالو پوځي اډو د ایراني توغندیو په بریدونو کې هیڅ امریکایي یا عراقي سرتیري ته مرګ ژوبله نه ده اوښتې. البته اډو ته لږ تاوان رسېدلی دی. د پر ایران غږ وکړ چې له خپلو اټومي فعالیتونو لاس واخلي.
د امریکا متحده ایالاتونه د ایران پر رژیم سمدستي نور بندیزونه لګوي. دا پیاوړي بندیزونه به تر هغه پر خپل حال وي چې ایران خپل چلند بدل کړی نه وي. ایران باید له خپلو اټومي هیلو پشا شي او د ترهګرو له ملاتړه لاس واخلي.
ایران پرون سهار وختي ویل چې د قدس ځواک د مشر قاسم سلیمانی د وژنې په جواب کې په عراق کې پر عین الاسد او حریر هوایی اډو توغندي توغولې دي. سلیمانی د جنوري پر دریمه په بغداد کې په امریکایي ډرون برید کې ووژل شو چې له کبله یې د واشنگټن او تهران ترنګلتیا خورا زیاته شوه. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان ویلي دي چې د سولې لپاره هلو ځلو ته تیار دی خو هیواد به یې هیڅکله د جګړې برخه نشي. نوموړي پرون پر ټویټر په بیان کې لیکلي چې د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي ته یې ویلي چې ایران سعودي عرب او امریکا ته سفرونه وکړي او د پوځ مشر جنرال قمر جاوید باجوه دې هم د یادو هیوادونو له پوځي مشرانو سره رابطې وکړي او ورته د واضح پیغام ورکړي چې پاکستان بل ځل د هیچا په جګړه کې ښکېلېدل نه غواړي. وزیر اعظم دا بیان پر داسې مهال ورکړی چې پرون مازیګر د پاکستان پوځ وویل چې د امریکا د دفاع وزیر مارکیس پر د پوځ مشر جنرال باجوه ته ټلیفون کړی و او ورسره د منځني ختیځ پر حالاتو خبرې وکړې. تاسو له مشال راډیو خبرونه اورئ. په پاکستان کې له بېوزله خلکو سره د مالی پروژې مشر ویلي چې له بېنظیر رقم سپورټ پروګرامه شاوخوا دوه نیم زره سرکاري افسرانو پیسې اخیستي. ډاکټر سانیه نشتر پرون ناوخته پر ټویټر په بیان کې ویلي چې د ولسم او تر دې د لوړې سطح افسرانو پر ضد اقدام کوي. نوموړي ویلي چې په پروژه کې د درغلۍ تر ټولو زیاتې پیښې په سند صوبه کې شوې دي چې پکې د پیپلز ګوند واکمني ده. د دې ګوند یو سینیټر بهرمن تنګي نن مشال راډیو ته ویل صوبایي حکومت د شاوخوا یولس سوه لوړپوړو افسرانو پر ضد کار روایي کوي. ډاکټر نختر زیاتوي چې په بلوچستان کې اوه سوه یو څلوېښت او په خیبر پښتونخوا کې څلور سوه درې افسرانو د بېنظیر انکم سپورټ پروګرام پیسې بېوزله کسانو ته نه ورکولې. تورونو سرکاري افسرانو لا په دې اړه څه نه دي ویلي. د خوست په ګلان کیمپ کې پراته وزیرستاني کډوال له افغان حکومت ژمنۍ مرستې غواړي. دوی پرون مشال راډیو ته ویل چې په تېره شاوخوا یوه میاشت کې له نورو سیمو څخه یو شمېر کورنۍ کیمپ ته ورغلي دي چې د اوسېدو ځای خواړه او کمپلې نه لري. د ګربزو وسلوال محمد یونس زدران وایي د خوست والي اړوند چارواکو ته امر کړی چې د وزیرستانیو کډوالو مشکلات حل کړي. د ایران د ملکی هوایی چلند ادارې ویلي چې د اوکراین الوتکې تر پرېوتو مخکې اور اخیستی و. د اوکراینی هوایی شرکت بوئنګ 1310 الوتکه چې کیف ته تلله د تهران له امام خمینی هوایی ډګره تر الوت لږ ساعت وروسته پرېوته چې پکې سپاره ټول 186 کسان ووژل شول. د هوایی چلند ادارې نن په رپورټ کې پر ځمکه او په فضا کې په یوه بله الوتکه کې د عیني شاهدانو له خولې ویلي چې په هوا کې الوتکې اور اخیستی و. په رپورټ کې راغلی چې دا درې کاله پخوانۍ الوتکه وه چې د جنوري پر 6 یې مرمت شوی و او تر پرواز لږ ساعت وروسته د نامعلومې تخنیکي ستونزې له وجې د هوایي ډګر لوري ته ستنه شوه او پرېوته. په تهران کې د اوکراین سفارت لومړی د الوتکې پرېوتو له عمل د انجن خرابي بللې وه، خو وروسته یې دا خبره له خپل بیانه وویسته. د ایران دولتي رسنیو لومړی ویلي ول چې الوتکې تر پرېوتو وروسته اور واخیست، خو دولتي ټلویزیون چې ویډیو خپره کړه نو پکې ښکارېدل چې تر پرېوتو مخکې ورباندې اور لګېدلی و. اوکراین نن د ملي ماتم اعلان کړی دی. هلته په ایران کې د افغانستان سفارت وایي د هغو افغانانو په اړه د معلوماتو ترلاسه کولو هڅې پیل کړې چې پرون په تهران کې د الوتکې په پیښه کې وژل شوي ول. په تهران کې افغان سفیر عبدالغفور لیوال بیګام شال راډیو ته تر اوسه ورته د 10 افغانانو وژل کېدو خبر ورکړل شوی او ټاکل شوی چې د ډیموکراټانو تر واک لاندې د امریکا د استازو جرګه د ایران پر ضد د پوځي اقدام اخیستو په اړه د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د واک محدودولو لپاره رای واچوي. دا تر هغې وروسته ده چې د استازو جرګې ډیری غړو وویل د ایراني لوړپوړي جنرال قاسم سلیمانی د وژنې په اړه د سپینې ماڼۍ وضاحت ورته د قناعت وړ نه دی. د استازو جرګې مشر نینسی پلوسی ویلي د جنګي واک د کمولو پر پریکړه لیک به نن رایه اچول کیږي. دوی ویل د کانګرس غړي له ایران سره د دښمنۍ پاللو پر حکومتي پریکړې او د مستقبل د ستراتیژۍ نشتون له وجې جدي او فوري اندېښنې لري. په پریکړه لیک کې لارښوونه شوې چې تر هغو چې کانګرس جنګ اعلان کړی نه وي یا د تهران ضد د ځواک کارولو اجازه ورنه کړي، ټرمپ دې په ایران کې دننه یا د هغه هیواد پر ضد د امریکایي پوځ کارول ودروي. دا تر دې مهاله مشال رادیو خبرونه سرار زهیر د کرنسی وی اسعار لبی او د سبانی موسم له حال سره.
نن ته زیارت پورز دی اسلام آباد کرنسی بازار نه غسل شوی د کرنسی نرخونه. یو امریکایي ډالر په 1.45 روپیه او 1 پیسې غسل کیږي او په 1.55 روپیه سلويخت پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند په 202 روپیه 50 پیسې او په 203 روپیه 50 پیسې. یو یورو په 1.1 روپیه 80 پیسې او په 1.2 روپیه سلويخت پیسې. د متحده عرب امارات درهم په 200 روپیه او په 200 روپیه 60 پیسې. د سعودي عرب ریال په 200 روپیه او په 200 روپیه 60 پیسې. او یو افغاني په 200 روپیه غسل کیږي او په 202 روپیه خرڅول کیږي. او 202 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپیه غسل کیږي او 202 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپیه خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیاتو محکمې په وینا سبا د جمعې په ورځ په پیښور او بنو کې اسمان شین وي او په کوټه او ژوب کې به وریځې خورې وي. په پیښور کې به درجه حرارت کم نه کم 3 او زیات نه زیات 10، بنو کې 3 او 14، ژوب کې 0 او 10، او کوټه کې به کم نه کم 1 او زیات نه زیات 9 ډیګري سینټی ګریډ وي.
خبرونه مو له مشال رادیو اوردل. تاسو زموږ خبرونه په مشال رادیو .com هم اوریدئ شئ. په دې غړي کې اوري ننګرهار چارواکو نن د خیبر پختونخوا د تسلیم شوو د عیش وسلوالو ډېرې ماشومان او ښځې خپل وارثانو ته وسپارل. په دوی کې دوه ماشومان وای
نوس چې مونږ خپل کور ته ځو مونږ ډېر خوشاله
بیا مونږ داسې چل وکړو چې راووتلو او د افغانستان حکومت ته تسلیم شو. مونږ بیا بیرته لاړ شو انشاءالله، مونږ به بیا داسې کار نه کوو.
د پاکستان وزیر اعظم وایي هیواد یې د امریکا او ایران په ترنګلتیا کې بې طرفه دی، خو یو کار پوه وایي
چین که چرې د جنگ طرف ته معامله وي نو بیا خو د پاکستان لپاره به ډېر زیات مشکل وي چې دا بې طرفه پاتې شي.
په پاکستان کې د خبریالانو ځینو تنظیمونو د خپل غوښتنو لپاره احتجاج کړی. په افغانستان کې ډېره د شمالي وزیرستان کډوال ژمنه مرستو ته اړتیا لري.
سرپنا لگ دانشتا ورسره چکم دی دی خوراکي مواد ډیر کمای دی ورسره.
او د امریکا ولسمشر پر ایران د بندیزونو لګولو اعلان کړي. لمشال لډیو سره اوسئ. او اوس هم د خبرونې لومړی موضوع اوریدونکو، څنګه تاسو په خبرونو کې هم واورېدل چې ننګرهار چارواکو نن د خیبر پختونخوا د تسلیم شوو د عیش وسلوالو 133 تنه ماشومان او ښځې چې وارثان یې ننګرهار ته ورغلي وو د یوې ګډې قبایلي جرګې له لارې خپلو وارثانو ته وسپارل. د خیبر پختونخوا له بیلابیلو سیمو د قومي مشرانو یو پلاوی په ننګرهار کې د قبایلي چارو ریاست په انګړ کې د دې لپاره سره جرګه شول چې د 2019 کال په اکتوبر او نومبر میاشت کې په ننګرهار کې افغان دولت ته د تسلیم شوو دایښ وسلوالو خزي او ماشومان ور وسپارل شي. نور تفصیل له سیمه د مشالېو خبريال باز محمد عبد راکوي.
د تیرو دوه میاشتو په دوران کې د ننګرهار په هسکې مینې او چین ولسوالیو کې په سلګونو داعش جنګیالي له خپلو ماشومانو او میرمنو سره افغان دولت ته تسلیم شول چې جنګیالي د څیړنو لپاره کابل ته ولیږدول شول او د افغان ولسمشر په سپارښتنه ماشومان او میرمنې خپلو وارثانو ته د سپارلو لپاره یوه ګډه قبایلي جرګه جوړه شوه چې د جرګې د پریکړې په اساس د جنورۍ په 9 نیټه 133 تنه میرمنې او ماشومان د ننګرهار په اجیکیم کې خپلو وارثانو ته وسپارل شول. په دې موقعه د ننګرهار د سرحدونو او قبایلو چارو رئیس وجیه الله شینواری مشال راډیو ته وویل
چې پرون جرګه وشوه او نن موږ تاسو زحمت وشو دلته راغلي. دغه 250 زنانه او یو اتیا ماشومان چې دا موږ تثبیت کړي دي د دې اسناد نهایی دي. په هغه صورت کې د دې وارث موجود وو دا موږ تاسو حضور باندې نن د 133 نفر ټول ورکو کوم پروسه چې موږ قانوني واغم نه ای کړی موږ یې لوړ نه اشاره شرط دې چې څوک راغلي بیرون ولاړي خپل زنانه خپل ماشوم مخ نه شي.
د دایش جنگلي او ماشومان خوشاله چې خپل سیمو ته بیرته ستنیږي. دوه تنوی مشال راډیو سره په خبرو کې وویل
نن کلسم دی پلار حکومت سره د اوسمزم خپل وزینو ته موږ دلته مو وخت تیر کړو. حکومت خلکو مونږ ډېر عزت وکړو اوس چې مونږ خپل کور ته ځو مونږ ډېر خوشحاله.
نوم مې عمر غني دی او یم د اورکزای. پلار سره راغلم دلته بس بیا جنګونه هم شو او مدرسې وکړې. مونږ سبق ویلا به ډرونونو او جیټیانو به وشتل. بیا مونږ داسې چل وکړو چې راووتلو او د افغانستان حکومت ته تسلیم شو. مونږ بیا بیرته لاړ شو انشاءالله. مونږ به بیا داسې کار نه کوو.
د ننګرهار د قبایلو چارو ریاست چارواکي وایي چې کوم ماشومان او زنانه چې دوی ساتي وارثینو ته یې پکار دي چې راشي ولایت ته عریضه وکړي. هغوی قبایلو ریاست ته راجی کوي. موږ ترې یو محلي تضمین اخلو بیا یې ملي امنیت ته راجی کوو. هغوی هویت تثبیتوي او بیا یې خپلو وارثانو ته سپاري. دی وایي چې تر دې وړاندې هم 50 تنه ښځې او 1 تنه ماشومان خپلو وارثانو ته سپارلي دي. باز محمد عبد مشال رادیو جلال آباد.
دا مشال رادیو دا
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان ویلي هیواد یې د امریکا او ایران په ترنګلتیا کې بې طرفه دی. نوموړي ویلي چې د امن لپاره د کردار لوبولو په موخه د کورنو چارو وزیر شامی متقریشي وبخي. نوموړي ویلي چې د امن لپاره د کردار لوبولو په موخه د بنو چارو وزیر شامی مت قریشي د ایران، سعودي عرب او امریکا په سفرونو استوي. دا په داسې حال کې ده چې د واشنگټن او تهران ترمنځ د ایراني پوځي قومندان قاسم سلیماني تر وژنې وروسته څرنګلتیا زیاته شوې. تفصیل د ظفر خان په دې راپور کې.
په داسې حال کې چې د امریکا او ایران ترمنځ ترنګلتیا زیاته شوې، د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي ته ویلي چې ایران، سعودي عرب او امریکا ته لاړ شي. عمران خان پرون پر ټویټر ولیکل د پوځ مشر ته ویلي چې د هغو هیوادونو له پوځي مشرانو سره اړیکه ونیسي او دا پیغام ورکړي چې پاکستان د امن لپاره خپل کردار ادا کولو ته تیار دی خو د جګړې برخه نه جوړیږي. همدارز د امریکا د دفاع وزیر مایک ایسپر هم د پاکستان د پوز لمشر جنرال قمر جاوید باجوا سره په منځنی ختیځ کې د امنیت پر موضوع ټلیفوني خبرې کړې دي. دا چې پاکستان په رښتیا هم د کړکېچ په کمولو یا ختمولو کې څومره او څه رول ترسره کولی شي، کارپوها عائشه صدیقه وایي پاکستان په دواړو خواوې یوازې د امن غږ کولی شي خو د دې نه علاوه نور هیڅ نشي کولی. هغه وایي که پاکستان یو لور ته د سعودي عرب له خبرې نشي تیرېدلی او پر فشار یې په ملیشیا کې د اسلامي هیوادونو په غونډه کې شریک نه شو، نه بلخوا د ایران ګاونډي او د ګڼو شیعهګانو ملک هم دی.
په پاکستان کې شیعهګان او هم سنیان د امریکا نه خفه دي. که کړکېچ زیاتېږي نو مظاهرې به کیږي او لست به پر پاکستان فشار راوړي چې له امریکا سره اړیکې ختمې کړي. خو د پوز مشر کوشش کوي چې له امریکا سره اړیکې ښې وساتي، نو ځکه پاکستان د امریکا او ایران ترمنځ کړکېچ په کمیدو کې خپله ګټه ویني.
تیر کال په اکتوبر کې پاکستان د سعودي عرب او ایران ترمنځ د کړکېچ کمیدو کې د کردار لوبولو ویلي وو او وزیر اعظم عمران خان د تهران او ریاض سفرونه هم کړي خو لاسته راوړنې یې نه دي لرلې. په اسلام آباد کې کارپو طاهر خان وایي نه یوازې د پاکستان او سعودي اړیکې ډېرې ښې دي بلکې د سعودي د نږدې ملګري امریکا او د پاکستان پخوانی سړی اړیکې هم په وروستیو کې ښې شوي او امریکا د پاکستان پر پوز کنګل کړی روزنیز پروګرام بیا بحال کړی دی. د هغه په خبره پاکستان د بې طرفه پاتې کېدو هڅه کوي خو ککړکیچ زیاتیږي نو یو لوری به خامخا اخلي.
او که تاسو وګورئ نو نن چې کله د ایران خارجه وزیر بیان ورکړ د دغه حمله وروسته هغه چې دین جنګ نه غواړي امریکایان خو بار بار دا خبر کی چې هغوی جنگ نه غواړي یو خدا خبر ده چې دغه سوچ ده چې کیدی شي د جنگ ترته حالت لاندې شي لیکن که چېرې د جنگ ترته معامله وي نو بیا خو د پاکستان لپاره به ډېر زیات مشکل وي چې دا
د پاکستان د وزیر اعظم عمران خان سلاکاری د پوز د عامه اړیکو دفتر آیس پی آر او د بهرنو چارو وزیر په بیا بیا ویلي چې اسلام آباد په روان کړکیچ کې کوم لوری نه اخلي. د امریکا او ایران ترمنځ اړیکې وروسته له هغې ترینګلې شوې چې امریکا په یو ډرون حمله کې د ایران لوړپوړی پوځي کمانډر قاسم سلیمانی ووژلو. د دې په غبرګون کې ایران پرون په عراق کې د امریکا په دوه پوځي اډو راګټي بریدونه وکړل.
سفرخان تاسو ته راپور وړاندې کوو چې د امریکا او ایران ترمنځ په ترینګلتیا کې پاکستان څه قسمه رول لوبول شي. اوردونکو په پاکستان کې د خبریالانو ځینې تنظیمونو د جنوري 8 نیټه د خپل غوښتنو د ورځې په توګه ومنځلو د پریس کلبونو مخې ته یې احتجاجي مظاهره وکړه. د 2013 کال اگست میاشتې راهیسې په پاکستان کې یو شمېر شخصي ټي وي چینلونو د خبرونو مالکانو نه یوازې کارکوونکي له نوکری وستلې دي بلکې شته ملازمین یې شکایت کوي چې دوی ته پر وخت خواګانې نه ورکول کیږي. د رسنیو مالکان دریځ لري چې حکومت ورته اشتهارونه کم کړي چې له کبله یې اقتصادي ستونزې زیاتې شوې. تفصیل له اسلام آباد احمد الله راکوي.
دا آوازونه د راول پنڈی او اسلام آباد د خبریالانو دي. دوی پرون د شروع په مازیګر د اسلام آباد پریس کلب مخې ته احتجاجي مظاهره پر مهال د حکومت او رسنیو مالکانو نه غوښتنه کوله چې نه صرف دوی د نوکریو نه لرې کولو لړۍ ودروي بلکې کم کسان چې وړاندې وستلي دي نو هغوی دې هم واپس بحال کړي. د سره سره مالکان د خپلو ټولو ملازمینو ته پر وخت تنخواګانې ورکول هم یقیني کړي. د یادې اتحادیه جنرل سیکرټري ناصر زیدی د مظاهرې ګډونوالو ته وویل حکومت او رسنیو مالکانو نه پنځه غوښتنې لري.
جبری برطرفیه ختم کی جائے،
په زور د خلک د نوکریو نه لرې کولو لړۍ ودرول شي او کارکونکو ته چې د تیرو اتو میاشتو نه کمې تنخواګانې نه دي ورکړی شوي نو هغه دې فوري ورکړي. پر رسنیو لګېدلې اعلانیه او غیر اعلانیه سینسرشپ خاتمه دې وکړی شي. په پاکستان کې د میډیا بحران د حل لپاره د قومي پارلماني کمیشن جوړ کړی شي او پرایویټ ټي وي چینلونو سره کارکونکو خبریالانو او نورو ملازمینو په تنخواګانو کې هر کال اضافه لپاره د قانون سازي وکړی شي تر څو چې دا غوښتنې ونه منل شي نو تر هغه وخت به په قلاره نه کینی. د 2013 کال اگست میاشتې راهسې په پاکستان کې یو شمېر شخصي ټي وي چینلونو او اخبار مالکانو نه صرف د ټول ملک نه خپل پسونو ملازمین د نوکرو څخه لري کړي بلکې تنخواګانې ورته هم پر وخت نه ورکوي. د کم پزت چې د خبریالانو تنظیمونه وخت په وخت په ملک کې مظاهره کوي. د پاکستان د رسنیو سرګره اداره پاکستان میډیا واچ په دې وروستیو کې ویلي وو پاکستان کې په تیر شاوخوا یو نیم کال کې بیلابیلو رسنیو ادارو و نیم زره پورې کارکوونکي له نوکرونه لري کړي دي. بلخوا د رسنیو مالکان دریز لري حکومت لخوا ورته ډیر کم اشتهارات ملاویږي چې له وجې په خساره کې روان دي نو نشي کولی چې نه صرف په زیات شمیر کې ملازمین وساتي بلکې هغوی ته پر وخت تنخواګانې ورکړي. مشال ریډیو چې د راولپنډۍ او اسلام آباد د خبریالانو ټولنې آر آی یو جی مشر عامر سجاد سید نه تپوس وکړو که غوښتنې یې ونه منل شي نو راتلونکي لپاره څه پلان لري. نو نوموړی وایي
اگر هماره مطالبات نہیں مانے جاتے
که غوښتنې یې ونه منل شي نو په لومړي پړاو کې به د څلور واڼو صوبو اسمبلیانو مخې ته مظاهره کوي او راتلونکي میاشتې نه به بیا د پارلمان مخې ته درنه ورکوي او تر هغه وخته به ناست وي تر څو چې ټولې غوښتنې ونه منل شي. مشال ریډیو چکلا د خبریالانو د مظاهره په حق له د وزیر اعظم د اطلاعاتو سلاکار فردوس عاشقاوان سره تماس نیولو هڅه وکړه نو کامیاب نه شو. خو نوموړي په دې وروستیو کې په اسلام آباد کې ایوي خبري غونډې ته ویلي وو په پاکستان کې رسنۍ آزاد دي او چې څه غواړي هغه لیکي او وایي. د نوموړي وینا وه د مطبوعاتو ادارو مالکانو دا وینا چې حکومت پر ضد یې بقایا جات پاتې دي او بله دا چې اشتهارات ورته کم ورکوي نو دې خبرو کې هیڅ رښتیاوالی نشته. د حکومت پر ضد چې د رسنیو څومره هم بقایا جات پاتې وو نو هغه یې ورکړي دي ځکه چې حکومت ته یې د خبریالانو د مشکلاتو احساس شته او کوشش یې دی چې دوی ته راپېښې ټولې ستونزې هوارې کړو.
دا مشال ریډیو ده.
اردن کو د قبایلی ضلعو اولس په نوی بلیاتی نظام د کولو په هدف د خیبر پختونخوا حکومت د سفیری بلدیات په نوم د ځوانانو هلکانو جینکو ډلې تربیه کړي چې دوی با په خپلو ضلعو کې خپل اولس سره ناستې کوي او په دغه نظام به یې پوهه کوي. تفصیل د شبیر احمدجان په دې راپور کې.
دا زیارت په ورځ د پیښور یو مقامی هوټل کې د سفیر بلدیات پروګرام په باقاعده توګه پرانستو شو چې پکې د خیبر پختونخوا وزیر اعلی لپاره د بلدیاتو خصوصي مشیر کامران منګش نه علاوه د سیاست صوبای وزیر شهرام خان ترکه او د کابینې نور غړو ګډون وکړلو. کامران منګش مشال لیړو ته د قبایلی ضلعو لپاره د دغه نوې پروګرام په اړه وویل چې ټول قبایلی ضلعو نه یو سل شل استاذ یا بلدیات سفیران ټاکل لري چې پکې 15 زنانه هم دي.
د دې ډیوټي دا چې دي په قبایلی اضلاع کې حجرو تلاړ شي کم چې اوپینین میکرز دي کم چې مشران دي کم چې دا غزه ووټرز دي اغي اویر کې اغي کې آگاهی مهمو چلی اغي ته د بلدیاتو د محکمه د بلدیاتو د سیستم حواله سره اویرنس ورکی او اغي کې یو سنسټایزیشن پیدا کی چې د بلدیاتو محکمه حواله سره دا اغي کم حقوق دي او اغي ته او خیدا چې تاسو بسنګ په بلدیاتو الیکشن کې حصہ اخلي تاسو بسنګ خپل بلدیاتي نمائندگان الیکټ کوي او څنګه بد دې سیستم نه زیات مزیات فائدہ اخلي.
د قبایلی ضلع کرم لپاره ټاکل شوی بلدیاتي استاد یا سفیرا نایل الطاف وای چې کور په کور بګرځي او د خپل سیمې زنانو سره به په دې حق له خبره ترې کوي.
اول پیری کې د کیږي فاټه کې د مخ کې شوی نه دی او چوته د اندازه نشته چې د الیکشن څنګه طریقې سره به کیږي. اول خبره ده یو کور څه تک پلان کوي هغه د پاره به یو کانټاکټ پرسن یو تای اغه لا کې د پاره ویل سو په کور د سیمې سره یو ویزیت کې تدیر خالق ټارګټ کې نو الحمدلله د سی ډیر اف د سی فیمیلز مو په لسه دال تر اصل نمک کې مدد سي سو سیشنز وکړلو الریډي نو ال تا فیمیل لکه ار وی کی وای وکم اس کم دوی دوی فیمیل انٹرسٹڈ وی ان لوکل باڈی سلیکشن او فیمیل د پاره خدا اسونه د سکور په کور لور شي.
د شمالي وزیرستان لپاره بلدیاتی استاد هبا وزیر وای چې پسیمه کې زنانو ته ستونزې ډېرې دي په خاصه توګه د وزیرستان اولس او بیا د هغه زنانه کمی چې د تیرو حالاتونو سخت یریدل دي.
خلکو تعلیم مقامی دا نو چې دوه سره پخپل لهجه کې او پخپل زبان کې یو خزوی هغه کور ته لاړ شي بل دا کوم چې ضرب عذاب تیر شو دی د وجه نه داخل دونه یریدل دي چې دوه چا باندې می ٹرسٹ نشي کوله چې دوه تاسو کوم ورزی دوه فیل دا وی چې سینې سم بیا حالات غسی خراب شي یا څه شي نو چې دا کوم پروګرام دی بجه نه لګی شو چې خپل لوکل خلک واغشتل شو نو دوه باندې هغه لکه ٹرسٹ خبره لګ زیاته راځي.
د خیبر ضلع باړې سیمې سره تعلق درونکو ځوان محمد یونس وای چې ردوی هدف با پسیم کې ځوانان وي ځکه چې د ځوانانو شمیر هم غټه ده او د دوی کردار ډیر مهم او بنیادی دی.
دغه علاقې د سخت او د ستونزو سره تیر شوی دي مخ شوی دي نو ځوان هم پوه شوی دی په دې خبرو چې زبا په دې سیستم یې سره جوړېږم مخ کې بزم په دې سیستم کې بزم خپل علاقو ته به دغه اغه راوړم چې کم زمونږ حکومتي وسایل دي یا د ریاست چې کومه خزانه ده په دې کې به زمونږ کم قسم تراکیت لرو.
کامران منګش په دې مقول چې د بلدیتي سفیرانو یا استادو ته به د امنیت په شمول هر ول اسانتیاوی پوره پوره ورکول شي چې د ټولو قبایلی اولس پراتونکو بلدیاتی نظام کې ګډون باور کړی. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پیښور.
اردن خو مشال لیډیو ته وګورئ. سيزو خوست په خوست کې مېشته وزیرستاني کډوال مرستندوی ادارو افغان حکومت څخه د جمنۍ مرستو غوښتنه کوي. دوی پرون مشال لیډیو ته ویل په وروستیو ورځو کې یو شمیر کډې د پکتیا برمل او لمنې اهم غلام کیمپ ته ورغلي خو په وینا یې په کیمپ کې د ژوند هیڅ اسانتیاوې نه لري. د افغانستان د کډوالو ریاست چارواکي وایي نو ورغلو کورنیس سروي شوی او ډېر زر به ورسره مرستې وشي. تفصیل د نجیب لالو خیل په دې راپور کې.
په خوست کې د وزیرستانیو کډوالو مشران او د ګلان کې پوسیدونکي له افغان حکومت او نورو مرستندوی ادارو غواړي چې دوی سره د ژمنیو توکو او خوراکي موادو مرستې وکړي. دوی وایي څو ورځې مخکې ګلان کیمپ ته د پکتیکا د برمل او لمنې څخه یو شمېر کورنۍ راغلي چې نه یې سرپناه شته او نه هم خوراکي توکي لري. د وزیر قوم یو مشر عمر خان مشال راډیو ته وویل
اول خو د لمنې نه کاډې رغللې لکه په میر سفر باندې دیرش سنتی اوره الودل یدو او هغه غریبونو بیک په بایبون پرته دی میشته اواز ستونزه ده دښ شدو چې د میشته د کیټې د سرپنا ډیر ضرورت ای او بیا د میش خلک د فره او د مرسته د نره د ژمنه توکي د فره لکه کمبال شو ترپال شو دغه د فره د میش د فره ډیر سخت ضرورت ای.
په ګلان کیم کې د وزیرستانو یو کډوال یو بل مشر ملک جمشید مسیده موي نوی راغلی کډې تر هر سمخ کې سرپنا ته اړتیا لري او خوراکی توکی هم نشته.
خاص کر د نوی کاډه چې پسونه راغلی دي د ډېر دستي چې مطلب د دې سره د سرپنا لگا د سر د چت چتینا د نشته ور سره چې کوم دی او د خوراکي مواد ډېر کمای دی ور سره او ور سره چې کوم دی لگا د نور کولای چې کوم دی خلک سرپنا چې کوم دی دا خرو پېښوي دي چې درې درې څالو څالو کړل شي چاته مسله د دا حل شي ور سره چې کوم دی د ډبلیو ایف پی نامې ځان دا ورته یي چې دغه مواد کم دی په چار د چې مواد د ډېر کو کاډه نور راونه دي او ور سره چې کوم دی چې ورته چې شری کیږي نو په چار د چې زمینی مرسته د هم سره وشي.
په ګلان کې د عبد الله پونم یو کډوال چې د بنو اوسیدونکو دی وایي
چې لکه موږ شوې دي کیمپ ول میر سره دونارو کولا غوړی ویرو کول دل ویرو کو لکه دا وی چې اس مثال په دغه خلک باندې نه را باندې نو دا غمه یو مشال رډیتیا چې دا خبر د دغه خلک هيسي.
ګلان کیم د خوځ د ګربز پولیس ولای کی موقعیت لري. دا چې ګلان کیم کې د مرستو بهیر ول استونزې لري د ګربز ولسوال محمد یونس صدران ویل
یو خدیدو یغه منظم تعداد نه د معلوم زکه وخت په وخت چول ته شرایط خراب شي دوړې غوړې تا دوی دول ترسینو تعداد ارقام دقیق نه وي نو کله چې نسبی څوکرو شي یغه تدابیر کوي سنه ستونزې پیدا کیږي. موږ د غستونزې د جناب ولی صاحب سره شریکه کړي او زی دخل ورګنو ته وظیفه سپرل دي ان شاء الله پلان وخت به دوی د ستونزې حل شي.
بلوري ته د خوز کډوالو چار رئیس محمد هاشم حریم وایي د بیړنیو حالاتو لپاره تدابیر شته او که اړتیا پیښه شو دوی کولی شي له یوې تر درې ورځو پورې موده کې زیانمنو سره بیړنۍ مرستې وکړي.
مونږ چې ټیمر لګلو هغې کام خوښې دي چې تقریبا د 500 کورنیو په شاوخوا کې د پکتیکا ولایت د برمن ولسوالۍ نه دلې روغلی دي. مونږ یې دې پوره زه د حوادثو ریاست ته خبر ورکړی ده چې یوه عاجله اضطراري غونډه ونیسي ټول مؤسسات هر دعوت کړي چې دایتا د کومکونو جلب وکړو او یونیسیاف سره مرکزی دفتر سره په تماس کې.
په خصوص پکتیکا کې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د عالی کمشنری نړیوال خوراکي پروګرام او نورو مرستندوی بنسټونو لخوا د مرستو په کمیدو د وزیرستانو یو کډوالو ستونزې ډېرې شوې دي.
ماشاءالله ډېر ته وګستئ اردوونکو زو مومندو ته په مومندو کې د بجلی د نشتوالي له کبله یو شمېر کارخانې بندې شوې دي. کارخانه داران وایي پخوا په کړپا او ډنډ سیمو کې 140 کارخانې وې چې اوس یې شمېر شاوخوا 500 ته رقم شوی. په دوی کې ځینو کسانو متبادل کار اهم پیل کړی. تفصیل د شنواز ترغزي په دې راپور کې.
د مومندو په پنډالې او پلانغار کې د کانونو پودر جوړولو کارخانو شمېر د 650 ته راکوز شوی. کارخانه داران وای چې وړاندې به هغوی ته په شواروز کې لږ تر لږ 8 غنټې بجلی ورکېدې ولی اوس دغه دورانیه 1 غنټې ته راټیټه شوې. نو همدغه وجه ده چې کارخانه داران روزګارونه پرېښودل. په یوه کارخانه کې لږ تر لږ 6 مزدورانو کار کاوه ولی کاڼې راوړونکي او پوډر وړونکي مزدورانو او د ګاډو والا شمیر د دې نه علاوه دی. خان سلام د 1315 کلونو راهسې هم د دې کانو مزدوري کوي.
دا تقریبا 1315 کلونو لګي به دا ټکا پکا پکو دا ټریکټر پکې چلو دا کارخانه هم چلو ولې درس پکې کوو وزاره به نور نه کی نو بس خمخا بل روزګار هو جدا زوب پندای ته بوزو جدا بل خو بوزو نو کا
پندای کې بس کې
پندای کې نو خدای نه مودای نه بکو ګن
ګل عالم خپل کارخانه هم ده او په خپل پکې کار هم کوي لکه کاڼي ماتول ماشين ته مای د شوی کاڼي اچول او بیا د پودور نه بوجای ډکول دی وای چې کاروبار پر خودو ته تیار شوی خو بل متبادل کاروبار زده هم نه دی او بل دا چې ور سره دومره پیسې هم نشته چې بل ځای کې و لګوي.
بي غټه وجه خو دې بجلی ده زما سلام ته بجلی نشه بل لږه خبره
څومره بجلی
50,000-60,000 روپے کارخانه راځي راځي لیبر دې اړین هم راځي راځي چې دې اړین ورکو بیا مګ کارخانه نه چلی.
محبوب شیر دغه کارخانه دارانو د اتحادیه مشر دی ودول چې دوی د لټولو زیات مشکل د وابډي محکمې نه جوړ شوی او هغه دا چې بجلی ورته بيخي کمی دي.
سوزل ایس جوړ ورلو اکسن لا ورلو چې منګه دا سوال کو ګره تاسو بجلی بیل هم راځي پورا را لګي او دلته زمنګا چې کوم ماشینو نه نه چلیږي دلته د کانو والا پیسې عمران غواړي نو الله سم له ونی را جوړ کړی دي چې هغه مزدوران کله و تختیږي په سوال باندې راولو.
نو لدی ورستو می د محمد نه د قامي سملې د غړي ساجد مومن سره خبرې وکړې نو هغه وویل دوی به کوشش کوي چې د کارخانه دار د بجلی ستونزه هواره کړي.
زمنګا اوس کوم دا 14 فیډي روان دي نو هغه کې منګه اراده ده چې ان شاء الله چې منګه دوی تخپل الکس فیډر وکړو د خیر سره ځکه چې دلته د دې زمنګا سمره لوکل کوم براخیل قوم دی هغه په دې کاروبار کې چې کوم دي لګیا دي او ډیر نوجوانان په دې کې روزګار باندې دي. ان شاء الله زه هغه ته د امید ورکوم د خیر سره چې زمنګا په دې ټاپه کې کوم او
یاد دی چې د محمد یوازنه لوی روزګار د مدینات سره تړلې هغه کده سنگ مرمر دی او کده ماربل پاوډر چې دوی ورته کوارټز وای خو یوازنه ستونزه هم د بجلی لري او د کارخانه دارانو پوینه کده غستونزه ختم شوه نو ممکنه ده په زرګونو خلکو تر روزګارونه هم ورکه او سیمه په معاشي حالت هم ډیره خشي شانواز ترغزه مشال ریډیو پیښور
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش مشال ریډیو ته وګستې پنځنی بجې کیدون کې دی او پامیر ساحل هم شروع تر غل نور راځي لغو د خبرو لنډی سورو
په جلال آباد کې چارواکو او جرګې نن د دایښ وسلوالو د کورنۍ اصول درې ډیر شغړی د خیبر پښتونخوا جرګې ته سپارلې دا خبره د ننګرهار د سرحدونو او قبایلو چارو رئیس وجیه الله شینواری خبر اعلان تکړي پرون د خیبر پښتونخوا او قبایلو جرګې جلال آباد ته کسان ورغلي ول او هلته د ننګرهار له جرګې سره د تسلیم شویو وسلوالو د کورنۍ وغړو د برخلیک پاړه خبرې وکړي امریکایي ولسمشر ډونالد ترامپ ویلي سمدستي پر ایران نوي مالی او اقتصادي بندیزونه لګوي نوموړي پرون ولست وینا کې ویل په عراق کې پر نړیوالو پوځي اډو د ایران توغندیو په بریدونو کې هیڅ امریکایي یا عراقي سرتیر ته مرګ جوړول نه دا وخته ایران پر سهار وختي ویل چې د قدس ځواک د مشر قاسم سلیمانی د وژنې په جواب کې په عراق کې پر عین الاسد او حریر اډو توغندی توغولې دي د پاکستان وزیر اعظم عمران خان ویلی دی چې د سولې لپاره هلو ځلو ته تیار دی خو هیواد به هیڅ کله د جګړې برخه نشي نوموړي پرون پر ټویټر په بیان کې لیکلی چې د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي ته یې ویلي چې ایران سعودي عرب او امریکا ته سفرونه وکړي او د پوځ مشر جنرال قمر جاوید باجوه دی هم د یادو هیوادونو له پوځي مشرانو سره په دې اړه د رابطې وکړي په پاکستان کې له بېوزله خلکو سره د مالی پروژې مشر ویلي چې له بېنظیر انکم سپورټ پروګرامه شاوخوا 2500 سرکاري افسرانو پیسې اخیستي ډاکټر سانیه نشتر پرون پر ټویټر په بیان کې ویلي چې د لوړې سطحې افسرانو پر ضد اقدام کوي نوموړي ویلي چې په پروژه کې د درغلې تر ټولو زیاتې پیښې په سند کې شوې د سند صوبایي حکومت وایي شاوخوا 1100 لوړپوړو افسرانو پر ضد کارروایي کوي تورونو سرکاري افسرانو لا په دې اړه څه نه دي ویلي د ایران د ملکی هوایی چلند ادارې نن په رپورټ کې ویلي چې د اوکراین الوتکې تر پریوتو مخکې اور اخیستی وو په دغه پیښه کې 168 کسان ووژل شول او ټاکل شوی چې د ډیموکراټانو تر واک لاندې د امریکا د استازو جرګه د ایران پر ضد د پوځي اقدام اخیستو په اړه د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د واک محدودولو لپاره نن رای واچوي
نو په امر سایل چې تاسو د خبرونو لنډیز وړاندې کوو په دې نیمه کې د نور موضوعاتو ترڅنګ دا هم اوري چې د امریکا ولسمشر پر ایران د بندیزونو لګولو اعلان کړی او پر نړیوالو یې غږ کړی چې د ایران د ترګریزه هڅو مخه ونیسي خو تر هرڅه مخکې اسلام آباد ته چې له پاکستان څخه ورسپانو په خپلو ادارو کې سره اخیستي سراج ظهیر ته وښي
نن د انګریزي ژبې ورسپانه ډان خپلې ادارې کې وایي راتلونکي میاشت به فاینانشل اکشن ټاسک فورس فیصله کوي چې د پاکستان نوم به د خل لیست نه اوباسي او کنه ادارې وایي فاینانشل اکشن ټاسک فورس په ګوري چې پاکستان د منی لانډرینګ او د ترهګرو د مالی مرستو ودرولو لپاره څومره اقدامات کړي او د دې اقداماتو د کتن نیرستو به فیصله کوي او که پاکستان د دې لیست نه اوستل شو نو دا به د دې هیواد د اقتصاد لپاره غوره او ښه خبره وي ادارې وړاندې وایي که پاکستان په خپلو اقداماتو فاینانشل اکشن ټاسک فورس کانه نکلو نو ورته د ایم ایف لخوا ستونزې رامخته کې دي شي او هم په دې وجه د نهي پورس د خزانې لپاره د سینټ قائمه کمیټې د فاینانشل اکشن ټاسک فورس د ضرورتونو پوره کولو لپاره د غیر قانونه پیسو د مخنیوي یا د منی لانډرینګ او د زری مبادله د ضابطو 2 بلیونه منظور کړل ادارې وایي دا ضروری ده چې راتلونکي میاشت د ادارې د غونډې وړاندې پارلیمان دې لړکی پورې اقدامات وکړي او چې د ایف ای ټی ایف د ضرورتونو نه هم زیات کار وکړي ځکه چې پاکستان له نور هم وړاندې تلل دي او د اصل مقصد نور لا هم محروم کېدل نه دي پکار نو باید چې په داسې حال کې فاینانشل اکشن ټاسک فورس هم د پاکستان د اقداماتو ادراک وکړي نو وخت رس پڼ خپلې ادارې کې وایي د امریکای لخوا په یو برید کې د ایرانی کمانډر د وژنې وروسته ایران په عراق کې په امریکایي فوجي اډو د میزایلو حمله کړې چې پکې د اتیا امریکایي فوجیانو د وژنې دعوه کوي ادارې وایي که څه هم پاکستان د امریکا او د ایران ترمنځ په ممکنه جنگ کې د بې پرې پاتې کېدو فیصله کړې او دا باور یې هم ورکړي چې پاکستان به خپل خاوره د چا پر ضد کارېدو ته پرې نه دي خو که دا جنگ شروع شونو د دې منفی اثرات به ارو مرو پدی هواد پری وزی ادری وای نه یوازی پاکستان یا پدی منطقه کی پددی جنگ بد اثرات وی بلکی ددی اثرات به پټول نړی پری وزی نو پکار د چی ددی د مخنیوی لپاره نړیوال قوتونه خپل کردار ادا کړي نو پکار د چی اقوام متحده د سلامتی کونسل او دارنګ یورپی یونین هم هنګامي غونډه راوبلی او د دوانو ملکونو ترمنځ د تاو تریخوالی راکمولو لپاره اقدامات وکړي جنگ رسپن خپل ادارې کې وای اسلامي نظریاتی کونسل پدی هواد کې په زور د مذهب بدلولو د ماشومانو سره د زیاتیو او بلوچستان یونیورسيټي کې د اوډیو سکندل په حواله بحث سرته رسولې او د کونسل مشر ډاکټر قبله یاز ویلي راتلونکي غونډه کې به د اقلیتونو د مشرانو سره هم سلا او مشوره کوي ادارې وای په پاکستان کې اکثر داسې پیښې رامنځته کیږي او هم پدی وجه یو شمېر هندوانو دا هیواد پریخي نو په زور د مذهب بدلولو عمل یو ناوړه عمل دی او اسلام هم د دې اجازه نه ورکوي ادارې اخري کوي باید چې اسلامي نظریاتي کونسل دې لړ کې یو غوره لار ولټوي چې د کوم رستو څوک هم په پاکستان کې په مذهبي ازادي او د قدغن تور پورې نکړي
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات
واشنگتن پوسټ ورسپاره لیکي په امریکایي ځواکونو د ایران برید د یو نوي جنگ رامنځته کولو اندېښنې راپورته کړي بلخوا واسټ جنرال لیکي د ایران بالیسټیک میزایل په خلیج پارس کې د امریکا او نورو بیړیو ته خطر کېدای شي د دواړو لیکنو مهمې برخې په دې راپور کې ورو واشنگتن پوسټ ورسپاره لیکي ایران په عراق کې پر هغو دوو اډو څخه باندې لس بالیسټیک میزایل داخلي چې پکې امریکایي پوځي سرتیری دی ربو د ګام په منځني ختیځ کې د امریکا په یو نوي جنگ کې د ښکېلولو اندېښنې پیدا کړې دي دا رسول هغو ده چې ایران ویلي وو د قاسم سلیمانی بدل باخلي د ایران د خود ځواک مشر قاسم سلیمانی چې د امریکایي ولسمشر انتظامی په وینا په سیمه کې یې د دوی د ډیپلوماټانو سرتیرو ضد د ترهګر بریدونو پلان درلودو تیره اونۍ په عراق کې د امریکا په ډرون برید کې ووژل شو د ایران لخوا په ائتلافي اډو د بریدونو په غبرګون کې په واشنگتن کې جلا جلا خبرداري شوې چې ښکاری ایران لوړان دي د امریکایي هوډ سم اندازه نه ولګولې او دا فکر یې هم نو کړی چې دغه ګام یې د غټې تباهۍ سبب کېدای شي د کانګرس د نورو غړو په څیر د استازو د جرګې مشري نینسی پلوسی هم په امریکایي سرتیرو د ایران په بریدونو خپلې څرګندونې کړې نوموړي په ټویټر لیکلي باید موږ د خپلو سرتیرو تحفظ یقیني کړو چې پکې د انتظامی لخوا د بې ځایه پارونو مخه نیول او ایران څخه د تشدد درولو غوښتنه شامل دي امریکا او نړۍ جنگ نشي زغملی د ایران لخوا بریدونه پر داسې وخت شوي چې له څو اونیو او میاشتو راهیسې د تهران او واشنگتن ترمنځ ترنګلتیا زیاته شوې خو د دې جړلې په 2013 کال کې د امریکایي ولسمشر ډونالد ټرمپ په له هغې پرېکړې پورې اړه لري چې له مخې یې امریکا د ایران او نړۍ طاقتورو هیوادونو ترمنځ له اټومي تړونه ووته بلخوا واسټ جنرال کې ایران په سلګونو د لنډ او منځني واټن بشتون کې بیلستیک میزایل لري ایران د توغندی د 1980 لسیزې راهیسې له پخوانی شوروي اتحاد شمالي کوریا او چینایي پرزو جوړوي ایران وایي چې دوی د دغو میزایلو زیات واټن 2000 کیلومتره تا رقم کړی او له دې تر زیاتې فاصلې وهلو میزایل ازماینه یې نه ده کړې اروپایي امریکایي چارواکي وایي په دې وروستیو کلونو کې د بیلستیک میزایل د لارې په کربالي سره د خپل اهدافو نخه کولو په برخه کې ایران خاص پرمختګ کړی البته د سعودي عرب د تیلو په تنصیباتو د سپتمبر میاشتې برید چې غربي هیوادونه یې تور په ایران لګوي په کې ډرون او کروز میزایل کارول شوي وي د بروکینګز څېړنیز ادارې د 2019 کال د راپور له مخې د ایران بیلستیک میزایل په خلیج پارس کې د امریکا او نورو بیړیو ته خطر کېدای شي امریکایي چارواکو په وار بار په نړیوالو غږ کړی چې د ایران بیلستیک میزایل پروګرام مخنیوی وکړي او ویلي دي چې د ایران او نړیوالو طاقتونو ترمنځ د 2015 کال اټومي تړون د دغه هیواد د بیلستیک میزایلو پروګرام په مخنیوي کې ناکامه شوی
د مشال رادیو هر ورځ د سهار له 9 د ماخام تر شپږو بجو پر دغه سپو اوریدای شي منځنۍ صفه شپږ سو یوش کلو هرتز لنډې صفې 2011 15,000 14,500 او 1,380 کلو هرتز
اردن کو د امریکا ولس مشر د ایران د کوځ ځواکونو د عمومي کمانډان قاسم سلیمانی د وجلو په عراق کې د امریکایي ځواکونو پر دوو اډو د ایران د توغندیو د برید په اړه وینا کړي. په دې وینا کې ډونلډ ټرمپ پر ایران د بندیزونو د لګیدو اعلان وکړ، پر نړیوالو جی غږ وکړ چې د ایران د ترګریزو هڅو مخه ونیسي او پری نگ دی چې دغه هیواد اټومي وسلې ترلاسه کړي. د امریکا ولسمشر د تیرې شپې په وینا کې قاسم سلیمانی ترهګر وباله او ویل چې پخوا لا باید په نخښه شوی وي او پر ایران جدا تور پورې کړل چې د افغانستان او سیمې د هیوادو په چارو کې مداخله کوي. د دې څرګندونو جزئیات د امشیبر په دې راپور کې.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ایران تورن کړ چې د افغانستان په چارو کې مداخله کوي. ولسمشر ډونالډ ټرمپ تیره شپه په خپله وینا کې وویل کله چې له ایران سره اټومي تړون لاسلیک شو نو 150 میلیارد ډالر یې ترلاسه کړل. بیا یې په همدې پیسو د افغانستان په ګډون په سیمه کې تروریستي هڅې پیل
کړې.
په کومه ورځ چې تړون لاسلیک شو ایران مرګ پر امریکا شعار ورکړ. بیا یې د تړون له پیسو په ترهګرۍ کې استفاده وکړه، په یمن کې دوزخ جوړ کړ، په سوریه کې، لبنان کې، افغانستان کې او عراق کې. د امریکا ولسمشر چې په عراق کې د ایران د توغندیو د برید په ځواب کې خبرې کولې څرګنده کړه چې په دې حمله کې چاته مرجوب لنه دا وشته. په برید کې د ایران د رژیم له لوري هیڅ امریکایی نه دی ژوبل شوی. زموږ ټول پوځیان خوندي دي او په پوځي اډه کې ډېر لږ زیان اوښتی. هیڅ امریکایی او عراقی نه دی وژل شوی ځکه چې وار له مخه احتیاطي تدابیر نیول شوي وو. ایران وړ مش په د عراق دننه پر دوو پوځي اډو توغندي وویشتل. د ایران مذهبي مشر آیت الله علي خامنهي په عراق کې د امریکایي ځواکونو پر اډو بریدونه د امریکا پر مخ څپېړه بللې ده او ویلي دي چې امریکا باید له سیمې ووځي. خو د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د دې حملې په ځواب کې پر ایران د بندیزونو د لګیدو اعلان وکړ. د امریکا متحده ایالاتونه د ایران پر رژیم سمدستي نور بندیزونه لګوي. دا پیاوړي بندیزونه به تر هغه پر خپل حال وي چې ایران خپل چلند بدل کړی نه وي. ډونالډ ټرمپ بیا پر نړیوالو شخ وکړ.
Iran must abandon its nuclear ambitions.
ایران باید خپل اټومي هیلو پوشاشي او د ترهګر ولم لاټړه لاس واخلي. هغه وخت را رسیدلې ده چې بریتانیا، جرمني، فرانسې، روسیا او چین دا حقیقت ومني. د امریکا ولسمشر له ناتو بیا دا غوښتنه وکړه. نن زه پر ناټو غږ کوم چې د منځني ختیځ په پروسه کې لا زیات دخیله شي. ټاکل شوی وه چې د ناټو عمومي منشي د چهارشنبې په ورځ کابل ته سفر وکړي. د ناټو عمومي منشي ستولتنبرګ پرون د ولسمشر اشرف غني سره په ټلیفون خبرې وکړي او د ارت خبر پاڼې له مخې ستولتنبرګ ویلي دي چې کابل ته خپل سفر په سیمه کې د رامنځته شویو پیښو د مدیریت په هدف ځنډولی دی او په مناسب وخت به دا سفر وکړي. د امریکا په اوهایو پانتون کې د منځني ختیځ د مطالعاتو د مرکز رئیس عالم پایند ازادي راډیو ته وویل چې د ولسمشر ټرمپ له وینا وروسته د نړیوالو ساسمه شوې ده ځکه چې په سیمه کې جګړه ونه شوه.
اما د نړیوالې څه د ساتي اوس کاږي دغه دی چې د تاوتریخوالی تر هغه اندازې پورې چې خلکو فکر کاوه هغسې بده نه ده، یعنی ډېره ښه هم نه ده، مګر داسې ډېر بد هم چې خلکو فکر کاوه چې دا به نو هغه راکټونه ایرانیانو والوزولو، امریکایان به دا نور هم تیاری پسې الوزوي، بمباري به کوي، ایران به دغه هغسې ونوس.
ایران په عراق کې د چهارشنبې په شپه د عین الاسد او اربیل پر پوځي اډو توغندي وویشتل او تر دې مخکې د جمعې په ورځ د امریکا د بې پیلوټه الوتکې په برید کې په بغداد کې د ایران د قدس ځواکونو عمومي قمندان قاسم سلیمانی ووژل شو. تر دې وروسته په افغانستان کې یو شمېر افغان سیاسي کتونکو دا اندېښنه څرګنده کړه چې افغانستان د ایران د نیابتي جګړې په ډګر بدل نشي.
له یو میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو،
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio.
مشال لډیو ته وایسته اردن کو وال سٹریٹ جرنل لکھی د ترکیه او روسیه ولس مشرانو د لیبیا په کورنۍ جګړه کې د موقتی اوربند غږ پرداسې وخت کړی چې په دې هیواد کې بې ثباتی دومره لوړې کچې ته رسېدلې چې د امیر مومر قذافی تر حکومت ړنګېدو وروسته یې ساری نه لیدل کېږي. د مقالې غټې برخې په دې راپور کې ورو وال سٹریٹ جرنل لکھی د ترکیه او روسیه ولس مشرانو د لیبیا په کورنۍ جګړه کې د موقتی اوربند غږ کړی چې ښایي د اتوار له ورځې به پیل شي. دا په داسې حال کې ده چې په تیلو غنی هیواد لیبیا کې د یادو دواړو هیوادونو ښکېلتیا ډېره ژوره شوې. د روسیې او ترکیه ولس مشرانو ولادیمیر پوتین او رجب طیب اردوغان چې په کوم اوربند ټینګار کړی نو اړونده خواوو یې په رسمي توګه ملاتړ نه دی اعلان کړی. په استنبول کې د یادو دواړو مشرانو لخوا د چهارشنبې ورځ بیان څو ورځې پس پر داسې وخت راغلی چې د ختیځو او جنوبي سیمو کنټرول لرونکي خلیفه هفتر ویلي دي چې ځواکونو یې ساحلي ښار سیرت هم نیولی دی. دا ښار د لیبیا یو له هغو مرکزي برخو دی چې په کې ډېر زیات تیل پیدا کیږي. په لیبیا کې د ملګرو ملتونو ملاتړ لرونکي حکومت د څو میاشتو راهیسې د هفتر د ځواکونو پر وړاندې غټ مقاومت کوي او دې ته یې نه پرېږدي چې د سر ښار ترابلس په ګډون نورې سیمې لاندې کړي. هفتر په اپریل میاشت کې د ترابلس نیولو لپاره عملیات پیل کړل. د سولې خبرې یې وځنډولې او هیواد کې یې داسې بې ثباتي رامنځته کړه چې په 2011 کال کې د امیر مومر قذافی تر حکومت ړنګېدو وروسته یې ساری نه لیدل کېږي. اردغان او پټن په استنبول کې تر ملاقات وروسته ویل چې دوی په لیبیا کې پر ټولو خواوو غږ کوي چې د اتوار په ورځ جنگ ودروي او د خبرو میز ته راشي. روسیا چې په ترابلس کې حکومت په رسمیت پیژني بیا هم د هفتر او د هغه د ځواکونو ملاتړ کوي. د لیبیا وزیر اعظم ویلي حکومت ته یې داسې ثبوتونه په لاس ورغلي چې ښایي د روس شخصي پوځي ملیشا د هفتر له ځواکونو سره اوږه په اوږه جنګیږي. روسیه دغه تورونه رد کړي او پوتن ویلي چې د جنرال هفتر او ترابلس حکومت دواړو سره جې رابطې دي. د ترکیه پارلمان تیره اونۍ خپل حکومت ته اختیار ورکړ چې د لیبیا حکومت د ملاتړ لپاره هلته ځواکونه ولیږي. دا څو میاشتې وروسته له هغو چې ترکیه لیبیا ته د 350 میلیون ډالرو پوځي سامانونه لیږدولي.
د مشال ریډیو د جمعې د ورځې 19 پروګرامونه
هارون باچا هنري غړې
په لسنی مو بجو
تان دی هله
په یوونی م بجا
ټولنیز شبکې او سخدریزی
په پاوکم 2 بجو
د سوانانو غږ
په 2 بجو
د نړۍ رنگونه
په درېنی مو بجو
پام کوا
په پاوکم 4 بجو
حجرا
په 4 مو بجو
اردن کو د بینظیر انکم سپورٹ پروگرام مشر ڈاکٹر سانیا نشتر ویلی د غریبانانو او بیوس خلکو لپاره شروع کړل شوی د پروگرام نه د گریڈ 19 ولدې د بر گریڈ یو شمیر سرکاری افسرانو هم پیسې اخیستي د چا پر ضد بچي کاروای کیږي. د شمیرو تر مخه په افسرانو کې تر ټولو زیات د سین سوبی دی. په دی اړبانی بیا د پاکستان پیپلز پارټي سینیټر بهرمن تنگی مشال اډو ته ویل چې په سین کې بعد دوی حکومت د دغه افسرانو زده کاروای کوي. په نور تفصیل اسلام آباد د مشال اډو خبرجال سره جهیره کوي.
اسلام آباد کې د شورو په مخام ناوخته د بینظیر انکم سپورت پروګرام مشري ډاکټر سانیا نشتر په خپل ټویټر باندې لیکلي د غریبانو د مالی امداد لپاره شروع کړل شوی د پروګرام نه د ولس گریډ او لدی د بر گریډ 2500 درې سلويخت افسرانو پیسې اغستي. اوس د ولسی تحفظ دی نتورک د دغه افسرانو پر ضد کاروایی شروع کړي. د سرکاري شمیرې تر مخه د سین صوبي 1022 د بلوچستان 2100 د خیبر پختونخوا 403 او د پنجاب 1000 افسرانو لدی پروگرام پیسې اغستې. دا پروگرام په کال 2008 کې د پاکستان پیپلز پارټي حکومت د غریبانو او بیوس زنانو د غیکړې لپاره شروع کړی وو او د کال 2018 د یوې سروې مطابق د دې پروگرام نه 450 لک خلکو ګټه پورته کوله. د شمیرې تر مخه په دې افسرانو کې زیاته شمیره د سین صوبې ده. د پاکستان پیپلز پارټي سینیټر بهرمن خان تنگی مشال ریډیو تنن غرمه وویل په سین کې د دې حکومت به دغه افسرانو پر ضد کاروایی کوي خو دوی دغه تورونه ردوي چې ګنې په دې کې پاکستان پیپلز پارٹی خلق دی.
د بینظیر انکم سپورټ پروګرام کارډ د پاره فارمونا ایم این ایس ته ورکړی شو. نو که تاسو ته یاد وي نو دغه کارډونه صرف د پاکستان پیپلس پارټي ایم این ایس ته نه ورکړی شوي، بلکې هغه د پاکستان ایم این ایس ته ورکړی شو. هغه ایم این ای به 8000 فارمونه خپل کنسټیچوئنسی ته وړل او هغه د کول. نو لاول خدای یو خبره دلته غلطه ده چې پاکستان پیپلس پارټي سره ټکر راغلی دی. بیا هغه نه پس دا یو سروې په دې باندې شو چې هغه نارستی سارستی سروې وکړه. نو د انارستی د سارستی د سروې سره د پاکستان پیپلس پارټي تعلق نه و.
تیره میاشت دسمبر په 25مه د دې پروګرام مشر ډاکټر سانیا نشتر په اسلام آباد کې یوې خبري غونډه کې ویلي وو، حکومت د بینظیر انکم سپورټ پروګرام نه د 800,000 هغه خلکو وستلو فیصله کړې چې د دې حقدار نه دي. سیرات زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
ایکستریمیزم شدت پسندی،
سخت دریزی څه ته وایي؟ دا څو ډولونه او اشکال یا بڼې لري.
Radical terrorism.
I would never really refer to something called Islamic extremism.
ځوانان پر ټولنیزو رسنیو څنګه سخت دریزی کیږي؟ دا او نور ډیر موضوعات د مشال رادیو په نیز خبرونه ټولنیز شبکې او سفتریزي کې خبرونه د جمعې او شنبې یا خالی پر ورځ اوریدای شي.
مشال رادیو ته وګورئ، سې تاسیس مخبرونه په mashalradio.com هم اوریدای شي. اوردونکو، د جنوبی وزیرستان اوسیدونکي ګیله کوي چې په خیبر پختونخوا تر ورګړېدو وروسته هم په خپلو سیمو کې سرکاري دفترونه نه لري او د وړو وړو کارونو لپاره ټانګ ضلع ته ځي، چې یو خوا که دغه سفر او لاره ډېره اوږده ده نو بل خوا د دوی پیسې هم خرچ کیږي. نور تفصیل له سیمې د مشالډیو خبریال عمر وزیر کوي.
د وانا اوسیدونکو ایاز وزیر مشال ریډیو ته وویل چې خیبر پښتونخوا باندې ورګړې دو پس دوی خوشبین ول، خو هیڅ بدلون نه ویني او یو دفتر هم وانا جنوبی وزیرستان کې موجود نه دی. حمزه میسود وای تش د پولیټیکل ایجنټ نوم ډیپټی کمشنر ته خو بدل شوه، خو جنوبی وزیرستان ته کم یو دفتر یوړل نشو چې هلته د ولستونزې په ډګر حل کړي.
څومره ډیپارټمنټس دي؟ اکثر ډیپارټمنټس پټانګ شه دي، په ساوت وزیرستان شه وجود هم نشتا. تر چورا پورا شه جنوبی وزیرستان شه دفتر نه شه جوړه، سول نه پېدو کې شه جنوبی وزیرستان علاقہ آبودا شي. څومرا کوټ سي اغا ټانګ شه جوړ شول. یو کاس په لاداک شه په یو وړه کیس شه ونی ولای شه دا یو زمیناتل یا جج پېشي تا ودای ټانګ تروچی دغه سي. یو کاس کا پونک شه ونی ولای شي دا یو ټانګ تروچی.
په دې اډامو په وار وار د جنوبی وزیرستان ډیپټی کمشنر حمید الله خټک سره چې تماس ونی وو، نو دوی وویل چې مصروفه دی او پر دې لا خبرې نشي کولې. خو د انتظامیه یو بل چارواکي د نوم نه خودلو په شرط هم دومره وویل چې تر اوسه هم جنوبی وزیرستان ته د ټانک نه سرکاري دفترونو بدلولو په اړه څه خاص ګام نه دی پورته شوی. ځایي خلک وایي ډیپټي کمیشنر عدالت، صحت، تعلیم، جنګلات او نورو محکمو دفترونه هډ کوارټر یا سرشار وانا ته نه دی وړلی شوی او نوی عدالتونه هم د جنوبی وزیرستان وانا او نورو سیمو په ځای په ټانګ کې جوړولی شي. دوی غوښتنه کړې چې د نورو قبایلي ضلعو په شان د ټول سرکاري دفترونه په جنوبی وزیرستان کې خلاص کړل شي چې سیمه کې دننه کار پیل شي او ستونزې په خپل ډګر حل شي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
یار ګورګینیا دا مشال ریډیو را نورکه ده.
مشال ریډیو دی خدای نورکوي.
اوهو،
را او باس سمارٹ موبایل
سمارٹ موبایل تو تکو سیلفی و سر اخلے
ایپ او گوگل پلی سٹور و لگوا
او می لگو لو جی
گورگینیا
اولیکا
جی
ایم اے ایس ایچ اے اے ایل آر اے ڈی آئی او مشال ریڈیو ڈاؤن لوڈ کا
دا مشال ریڈیو دا اوریدونکو په پیښور کې د سهار نه او په کابل کې تنه لګی
مشال ریډیو ته وګستئ او اوس راځو دې ته چې په پاکستان کې وچه میوه د جمی په موسم کې زیاته خوړل کیږي خو سږ کال د وچه میوې د قیمتونو د زیاتېدو له وجې کاروبار کمزوری شوی خلک وایي چې اقتصادي توان نه لري چې وچه میوه واخلي دکانداران وایي باید د پاکستان حکومت له افغانستانه د وچه میوې پر راوړلو ټیکس کم کړي نو د دوی په وینا ښایي له دې سره به یې کمی شي او کاروبار ورسره ښه شي تفصیل له کوټې د ایوب ترین په دې راپور کې
په کوټه کې د یخ د موسم د راتګ سره سم د وچې میوې په بایو کې زیاتوالی راغلی دی د کوټې د وچې میوې په مارکیټ کې بادام یو کیلو 800 پسته 1200 او چلغوزه د 8000 څخه اوښته ده د مارکیټ ته راغلي زیاتره خلک وایي چې د ګرانۍ له امله دوی اوس وچې میوه نسرانی ولای
مانم سلیم احمد بازار راغلم د بادام دکانو راغلم د ګرانۍ د میوی پښتنه سیوه کې میوه هم پورته شوې ده دلته د عام سړي د خصونو سره ډېر بایر دا خبر ارسله هم نسي اخیستلی یاره دلته چلغوزه ډېره ګرانه شوې ده سما معلومات وکړي او سره کاجو پسته انځر دا شان سما معلومات وکړي ګران سیو د ریټونو تقریبا نیم په نیمه زیات پر کړ ګرانی سره کنټرول کی دکاندار وای ټیکس لګېدلی تاجر وای ټیکس لګېدلی دي هر طبقه په دغه لګیا دي چې په زما پرشانو ټیکس ولګې دي په دې باره کې ورور ګرانی
خود مارکیټ د دکاندارانو وینا ده چې واجې د بادام او چلغوزي قیمتونه نلور سی ودی په دې ترس کې بغور سو یو دکاندار بلال تا
تقریبا د تیر کال سره دا ټی وی دوه شنګران سی ودی یو بادامي سکران سی ودی او یو چلوغزي دي نور شان خو اکثریت د تیر کال ریټونه دی یو شری دي ګران سی وي کله اوس کاجو دي بيستې دي تیر کال ریټونه دي ارزان سی ودی ګران سی ونه دي اوس کله چلوغزي دي ډېر ګران سی ودی په یو کیلو کې 2000 ګران سی ودی نو ګرکان کم دي تقریبا دا ټیم یک نمبر چلوغزه په 7500 روپیه کیلو ده او د شش کال وی تیر کال بیا 5000 4000 روپیه کیلو ده ډیمانډ خو تقریبا پنځه ایټم ډیر زیات چلی چې کله کاجو دی پسته د بادام دی اخروټ دی
البته په دغه مارکیټ کې د وچ میوې د توک کارکونکو علي شاه بیا وای چې د تیر کال په مقابل کې شش کال ګرانی زیاته شوی ده
انځر اټ کال بیخي ډیر مهنګای دی چلغوزه ډیر ګران ده په 8900 روپیه کیلو ده بادام هم شش کال ډیر ګران شوی دی د لورلای بادام ما چې خوش کله هغه چلغوزه خوش کله انځر مو خوش کله هغه ګرد لاسمانه سو خبرې کوي
دوی د حکومت څخه غوښتنه وکړه چې د افغانستان څخه پراتلونکي وچ میوه دی ټیکس یا مالیا کم کړي چې له امله به هر کس د وچې میوې د رانیولو توان پیدا کړي
تبصری شننی خبرونه رپورټونه
عکسونه ویډیوګانې او د مشال اونیزه خبرونه
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې اوریدلې او لیدلې شي
پدون کو د مشال د نوزه نه ست خبرونو اخیری شی بو تر رسیدلی یو درې منټه کم شپږ بجې کېدون کې دی او په امیر ساحل هم سټوډیو تر غل نور راځي چې لغوي ورستی لن خبر نور
په جلال آباد کې چارواکو او جرګې نن د دایښ وسلوالو د کورنۍ یو سلو درې ډیرش غړي د خیبر پښتونخوا جرګې ته وسپارل دا خبره د ننګرهار د سرحدونو او قبایلو چارو رئیس وجیه الله شینواری خبري اعلان تکړي امریکایي ولسمشر ډونالد ترامپ وایي سمدستي پر ایران نوي مالی او اقتصادي بندیزونه لګوي نوموړي پرون ولسته په وینا کې ویل په عراق کې پر نړیوالو پوځي اډو د ایران توغندیو په بریدونو کې هیڅ امریکایي یا عراقي سرتیري ته مرګ ژوبل نه دا وخت ایران پرون سهار وختي وویل چې د قدس ځواک د مشر قاسم سلیمانی د وژنې په جواب کې په عراق کې پر عین الاسد او حریر پوځي اډو توغندي توغولې دي د پاکستان وزیر اعظم عمران خان ویل دي چې د سولې لپاره هلو ځلو ته تیار دی خو هیواد به هیڅ کله د جګړې برخه نشي نوموړي پرون پر ټویټر په بیان کې لیکلي چې د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي ته ویلي چې ایران سعودي عرب او امریکا ته سفرونه وکړي او د پوځ مشر جنرال قمر جاوید باجوه هم د یادو هیوادونو له پوځي مشرانو سره رابطې وکړي په پاکستان کې له بیوزله خلکو سره د مالی پروژې مشر ویلي چې له بینظیر انکم سپورت پروګرام شاوخوا 2500 سرکاري افسرانو پیسې اخیستي. ډاکټر ثانیه نشتر پرون پر ټویټر په بیان کې ویلي چې د لوړې سطحې افسرانو پر ضد اقدام کوي. تورونو سرکاري افسرانو لا په دې اړه څه نه دي ویلي. د ایران د ملکی هوایي چلند ادارې نن په رپورټ کې ویلي چې د اوکراین الوتکې تر پریوتو مخکې اور اخیستی و. د اوکراینی هوایي شرکت الوتکه چې پرون سهار کیف ته تلله د تهران له امام خمینی هوایي ډګره تر الوت لږ ساعت وروسته پریوته چې پکې سپاره ټول 168 کسان ووژل شول. ټاکل شوی چې د ډیموکراټانو تر واک لاندې د امریکا د استازو جرګه د ایران پر ضد د پوځي اقدام اخیستو په اړه د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د واک محدودولو لپاره رای واچوي. دا تر هغې وروسته ده چې د استازو جرګې ډیری غړو وویل د ایراني لوړپوړي جنرال قاسم سلیمانی د وژنې په اړه د سپینې ماڼۍ وضاحت ورته د قناعت وړ نه دی. د استازو جرګې مشر نینسی پلوسی ویلي د جنګي واک د کمولو پر پریکړه لیک به نن رای اچول کیږي.
د خبرونو لنډیز مو واورېدو. همدې سره زموږ د نن ورځې خبرونې پای ته رسیږي. سبا سهار پوره په 9 بجې به یو واري بیا زموږ خبرونې پیلېږي. همدې سره تاسو پر دې سپو د ډیو ریډیو خبرونې اورېدلی شي. خپل کوربه سره لمومن زموږ د خبرونو ویان پامیر ساحل او تخنیکی همکار اکرام اسکینر ته اجازه ورکړي. د الله پامان. ښه وختونه.